په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونه په خبری راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت چارواکي وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د کابل او اسلام آباد د سولې پر پلان د بحث لپاره په کابل کې ده. نور راپورونه هم لرو، خو اوس له فرشته جلال زینه خبرونه اورو.
اوریدونکو، په مکرې د مهمو خبرونو جزئیات سرخطونو ته، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله په کابل کې د افغانستان پاکستان د سولې عمل پر پلان خبري کوي. د لشکرګاه د مرکزی لیسې 250 زده کوونکي او ښوونکي مسمومي سوي دي او د روسیې جمهور رئیس ترکیه ته روان دی. وست خبرونه تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تخمینه جنجوعه د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی او د خبري پیل سوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې میرمن جنجوعه به د جوړ شوي پلان پر جزئیاتو له افغان لور سره بحثونه کوي. ټاکل سوي چې د اپریل په 16 د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د تروریزم پر ضد پر مبارزه او د افغانستان د سولې په څیر پر مهمو مسلو د خبرو لپاره کابل ته ولاړ. چارواکو دوی ویلي چې د تخمینه جنجوعه نننی سفر کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره هم څه ارتباط لري کنه. د هلمند روغتیا ریاست وایي د لشکرګاه د نجونو په مرکزی لیسه کې د مسموم شوو زده کوونکو او ښوونکو شمیر 250 ته رسیدلی دی. هغوی په لشکرګاه کې بست روغتون ته لیږدول سوي دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې د لسو کسانو حالت نازک دی.
موږ کوم اراض ولایم چې پورو په دوی کې د تسمم اراض ولایم دي، شاید یا د ګاز په ذریعه باندې یا د شیدو خوړلو په ذریعه باندې. تر اوسه پورې دا موضوع د کومه معلومه نه ده چې دا د چش په ذریعه مسموم شوی دي.
د هلمند امنیت امیر ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په افغانستان کې ملکی وګړو ته د مسؤلیت او عدالت غوښتنې ډلوایي د مارچ په میاشت کې لشتلژه 121 ملکي افغانان وژل سوي دي. د دې ډلې مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړ شمیر له امله مارچ د روان 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د هغوی په وینا د مارچ په میاشت کې لشتلژه 322 افغانان زخمیان شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې ډېر ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او زخمیان سوي دي، خو وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د کندوز په دشتې ارچي ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په شمال کې د شلمې فرقې ویاند غلام حضرت کریمی ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان هوایي ځواکونو نن غرمه د وسلوالو طالبانو پر یو غونډه په دشتې ارچي کې بمبارد کړی دی. په بمباری کې لشتلژه لس تنه زخمیان شوي دي. د غلام حضرت کریمی په وینا وسلوالو طالبانو په دشتې ارچي کې غونډه کړې وه او د تخریبي حملو لپاره یې پلانونه جوړول، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه ته په دوه ورځني سفر روانېږي. پوتین سبا د روسیې او ترکیې د همکاریو د عالي شورا په چوکاټ کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. کرملین نن وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي همکاریو په ځانګړي ډول د انرژي په برخه کې د ګډو ستراتیژیکو پروژو پر عمل کولو به خبري وشي. د کرملین په وینا دواړه مشران به رسمن د ترکیې د اټومي انرژي لومړی سټیشن اکویو پرانیزي. د روسیې د اټومي انرژي دولتي تاسیساتو روزاتوم په 2015 میلادي کال کې د ترکیې د اټومي انرژي د تولید د دغه مرکز په جوړولو پیل وکړ چې څلور برخې لري او تقریبا 40 میلیارد ډالر ورباندې پانګونه شوې ده. د هند تر اداره لاندې کشمیر کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د نښتو له امله نن شدید امنیتي بندیزونه لګول شوي او ډېرې سیمې تړلې دي. په دې ځای کې پرون په نښتو کې لږ شل تنه ووژل شو. د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې مظاهرې د هندي پولیسو له لورې پرون د تروریزم د تازه عملیاتو پر ضد پیل شوي دي. بلتون غوښتونکو نن هم د اعتراضي مظاهرو پلان درلود. په سیمه کې نن دوکانونه او ښوونځي بندې. د بلتون غوښتونکو مشرانو نن په سرینګر کې د بندیزونو ژغ کړی دی او ویلی دی چې د پرونیو وژنو په ضد د اعتراض څرګندولو لپاره باید دوکانونه تړلي وي او خلک کارونو ته ولاړ نه سي. او زرګونه روسانو مسکو ته نږدې لاریون وکړ او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د کثافاتو لپاره ځانګړې سوي یوه سیمه چې د هغوی په وینا مضر او زهرجن ګازونه ورڅخه خپریږي بنده کړي. هغوی همداراز د سیمې د والي اندری ووربویوف د برطرفۍ غوښتنه کوله. اعتراض کوونکي پرون د ولوکو لامسک شار په مرکز کې راغون شوي وو او نارې وهلې چې د کثافاتو ځای دې بند شي. د مارچ په میاشت کې زیات شمېر ماشومان په دغه ښار کې چې لږ تر لږه 20,000 اوسېدونکي لري د زړهبدۍ او ګنګسیت له امله په روغتون کې بستر شول. په ښار کې خلکو پرون د خپلو ماشومانو لپاره د روغتیا غوښتنه کوله. په دغه ښارګوټي کې د زیاتو کوچنیانو د ناروغ کېدو یو عمده دلیل په سیمه کې د کثافاتو له انبارونو خپرېدونکي مضر ګازونه بلل شوي دي. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. ازادي راډیو ټکی کام دا مهم خبرونه.
په افغانستان کې د مازیګر 4:06 شوې. اوري چې افغان حکومت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د کابل او اسلام آباد د سولې پر پلان د بحث لپاره نن کابل ته رسیدلی.
په هغه سند باندې چې مخکې کار پیل شوی و په هغه باندې کار کېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان سند باندې.
په هلمند کې د لسګونو نجونو د مسمومیدو علت لا هم نه دی معلوم.
شاید یاد گاز په ذریعہ باندې یاد شد خلولو په ذریعہ باندې تر اوسه پورې دا موضوع د کک معلومه نه ده.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روان میلادي کال کې مارچ میاشت د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. اروپایي ټولنه وایي موجوده فساد په افغانستان کې د پراختیايي پروګرامونو په وړاندې لوی خنډ دی.
فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیايي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې د ځان بسیاینې په لور لاړ شي هغه تر پوښتنې لاندې راولي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري، د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې بیا جګړو زور اخیستی دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کابل ته رسیدلې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عمل پر پروګرام خبري وکړي. دا به اصل کې ده چې په پام کې د څو ورځو وروسته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر وکړي. اکرام الله اکرام دا موضوع څارلې نور جزئیات توراندی کبی.
د افغانستان د کورنۍ د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عمل په پروګرام د نورو خبرو اترو لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا د یو پوځي او ملکی پلاوی په مشرۍ کابل ته را رسیدلې ده. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې کس هم د دې سفر په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل دا پلاوی به د دواړو هیوادونو د سولې د عمل د پلان په دریمه ناسته کې په سولې او ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه خبری اتری وکي.
تحمینه جنجوا کابل ته راځي او په هغه سند باندې چې مخکې کار پیل شوی وو په هغه باندې کار کېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان په سند باندې
نوموړی وایي چې دغه ناسته لا هم پای ته نه ده رسیدلې او د پای ته رسیدو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سولې د عمل د پلان دوه اړخیزو ناستو لړۍ د فبروري په 11مه پاکستان ته د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغانستان د پلاوی له سفر وروسته بې نتیجې پای ته ورسېدله. افغانستان له پاکستان غوښتي وو چې ترهګر دی وځپي او روزنځایونه دي لمانځي او سید تمویل لارې دی پریبندې کړي او دا کارونه د محلویش په اساس په عملی ډول اتر سره کړي. د دوړو هیوادونو ترمنځ د غوناستو لړۍ ورسره لاغه پیل شو چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې د خونړۍ بریدون ورسره د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنۍ چارو وزیر د دغو بریدون په اړه پاکستانی چارواکو سره د معلوماتو د شریکولو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړ. دغه دوړو افغان چارواکو وویل چې په دې سفر کې په کابل کې د ورسره حمله په اړه سند او د خپل مشخصو غوښتنو لیست اسلام آباد ته وړاندې کړی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه نیټه کابل ته راشي. افغان چارواکو هیله مندي ښودلې چې دا ځل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر نتایجو ته په تمه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ به د ترهګرۍ په لمنځه وړلو د دواړو لورو ترمنځ د باور پر پیدا کولو او د هغه هیواد لخوا د تیرو ژمنو د عملي کولو پر موضوعګانو بحث وشي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه ډول سفرونه چې په تیر کې هم ترسره شوي کومه مثبته نتیجه ورکولی شي کنه؟ د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آرین یونی ځوابوي.
سره د دې چې ډېر لوړ پوړي چارواکي د پاکستان څو څو وارې افغانستان ته راغلي او د افغانستان ډېر لوړ پوړي چارواکي څو څو وارې پاکستان ته سفرونه درلوده، خو په دې څو کلونو کې موږ کومه لاسته راوړنه نه لرو. اوس هم که چیرې دوی خپل په پالیسۍ کې تغییر راوستی نو موږ به لږ امیدواره شو، او که چیرې بیا هم هماغه دوه مخیه سیاست وي لکه په پخوا په تېر، زه فکر کوم چې بیا به هم دغسې ملاقاتونه او دغسې تګ راتګ به بیا هم کومه نتیجه لاسته رانه وړي او تر تېر په تېر به دغسې بې نتیجې پای ته ورسېږي.
میرمن یون وایي که پاکستان هغه ژمنې چې افغانستان ته اسپاري عملي نه کړي او خپل دوه مخي سیاست ته ادامه ورکړي نو نور به د مخنیوي د منځوي کېدو پر خوا ولاړ شي. هغه یون وړاندیز کوي چې پاکستان باید دې ته زمینه برابره نه کړي چې نړیواله ټولنه یې نوم د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې ولیکي او له دې هیواد سره هر ډول اړیکې قطع کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې پر پلان د خبرو لپاره په کابل کې ده. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د پاکستان له مقاماتو سره دا ډول بحثونه ګټور نه تمامېږي. د نړیوالو اړیکو د مسایلو تحلیلګر داوود مایار په دې باور دی چې پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله مجبوره سوی له افغان لوري سره د خبرو میز ته کښېني. اکرام الله اکرام، د مرکې په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې د سفر پر ګټورتیا د هغه نظر غوښتی.
په دې ورځو کې د پاکستان چارواکي د افغانستان موضوع کې د صلح برنامه مخته وړي چې دا مختلف دلایل لري چې د هغوی یو عمده دلیل دغه په آخر کې چې کوم روابط د امریکا سره خراب شول او امریکا په دوی باندې فشار واچو دا کېدای شي. د پاکستان خارجي سیاست چې ده دا د افغانستان خلاف روان او دوی د تروریزم د جګړې په بهانه په حقیقت کې د افغانستان د ملت حکومت سره جګړه پیل کړې وه. که تاسو متوجه یاستئ کوم عملیات چې دوی په سرحدونو کې کوي، عملیات د تروریزم او تروریستان په ضد نه وو. اکثر په دې کې یا به زموږ تاسو اردو ته زیان رسېدو یا به زموږ تاسو خلکو ته. د افغانستان د کوم قدرت چې ده په منطقه کې دا دوی ته اوس محسوس ده او دوی راځي صلح برنامه مخته وړي. د ما په نظر پاکستان به هیڅکله د خپل اصلي اهدافو څخه او د حتی غیر مشروع اهدافو څخه تیر نشي.
په داسې حال کې چې تاسې وایي چې د پاکستان د پلاو دغه سفرونو ته هیله مندي موجوده ده، له بل خوا نه پاکستان لا هم د کونړ په یو شمېر سیمو باندې همدارنګه د افغانستان په یو شمېر نورو سرحدي ولایتونو باندې خپلو راکټي حملو ته دوام ورکوي او راکټونه راوړي دی خوا ته. فکر نه کوي چې پاکستان یو ډول لوبه پیل کړي ده، دوه مخي لوبه یې پیل کړي ده، لیوي خوا د دوی د پلاو راتګ او بل خوا د افغانستان په خاور باندې د بلاکیټي حمله څه پیغام ورکولی شي؟
صلح د پاره د مذاکرات او اصلي شرط او د نه شرط آتش بس دی. خو پاکستان په خپل مکارانه سیاست باندې دا بهانه کوي چې نګویا مونږه د تروریزم خلاف تل مبارزه کوو، او ما مخکې ویل چې دوی مبارزه اصلي مبارزه د افغانستان ملت او د افغانستان د حکومت په ضد ده. په دې کې شک نشته چې دا دوګانه او دو مخي سیاست د دی غوي. کچېرې دوی خپل د ادارت یا د صلح ته باورمند دي، اول باید د مذاکرات لپاره هغه اول شرط تدقیق کړي چې هغه آتش بس.
په دې حالت کې ساسې په نظر باندې افغان حکومت باید څه وکړي چې تر څو اړیکې د بهبود پر خوا باندې ولاړ شي او په پاکستان بلاخره مجبور شي چې د راکټي حملې هم بندي کړي او بلاخره وسلوال طالبان هم سولې ته آمده کړي؟
پاکستان خود خپل شوم اهداف څخه هغوی نه تېرېږي. دا به یعنې د یو ډېر غټ دستاورد د افغانستان حکومت لپاره چې افغانستان دا جایګاه یا دا مقام ترلاسه کړی ده چې د پاکستان چارواکي په رهبری دې ته مجبوریږي چې هغوی راضي افغانستان ته د سولې پیشنهاد کوي. خو په دې کې شک نشته چې دا یو مکارانه سیاست ده او دا د افغانستان په د حکومت او مدیریت پورې رابطه لري تر څو د لازم لارو څخه دا موضوع مدیریت کړي او خپل نفع وکړي.
د نړیوالو اړیکو د مسایلو تحلیلګر داوود مایار وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لشکرګاه د نجونو لیسې په لسګونو زده کوونکي مسمومي سی وی دي. وروستي راپورونه وایي چې د دغو نجونو شمیر تر 500 اوښتی دی. که څه هم د مسمومولو د مسموم سو نجونو شمیر په لومړی کې کم و، خو وروسته دغه شمیر زیات شوی. امنیتي مسؤولانو ویلي دي چې په دې اړه دوی خپل تحقیقات پیل کړي دي. الیاس دایي راپور لري.
د کورنوی ګان شمیر کسانې راټول سوي دي چې په غلیستونو کې د خپل کور د نجونو نومونه پیدا کړي. چې د لشکرګاه د بست روغتون د عاجل وارډ ډاکټرانې پر تخته د ځوړند کولو په حال کې دي. د پیښو په لومړي سر کې یوازې د لسم ټولګي نجونې مسموم سوي وي او شمیر یوولس تنه وو. دوی د بست دولتي روغتون عاجلې څانګې ته رانقل شوي. وروسته په تشو بو کې شمیر لوړ سو او د نورو ټولګیو زده کوونکو هم چې بس مو مسیوي به بس روغتون ته رانقل شوي. ویل کېږي هغه نجونې چې د ښوونځي تر رخصت وروسته روغتون ته په مسموم حالت کې راوړل شوي دي کورونو ته تللې وي او هلته د روغتیايي حالت د خرابېدو له امله روغتون ته د درملنې لپاره رانقل کړي دي. د بس روغتون مسؤلینو اوسنی شمیر درست لویش اتنه ښودلی دی. که څه هم د پیښې اصلي لامل چې د کومو موادو څخه په استفاده رامنځته شوی دی دقیق نه دی، خو د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد رسنیو ته وویل د دوی لومړني معلومات ښیي چې د نجونو مسمومیت د ګازي موادو په واسطه شوی دی.
شاید یا د ګاز په ذریعه باندې یا د خوړلو په ذریعه باندې. تر اوسه پورې دا موضوع دقیق معلومه نه ده چې دا د چش په ذریعه مسموم شوی دی، خو موږ وروسته به انشاءالله تاسو ته وښیو چې د تایکاتو چې دا تسموم د چش په ذریعه.
شاید د هغه جون شمیر چې مسموم سوي دي نور هم ډیر سي، خو د معلوماتو له مخې چې د ښوونځي د ښځینه ښوونکو لخوا د رسنیو په واک ورکول سوي دي یو شمیر کچوړي ښودل سوي دي چې د ښوونځي د ماحول او چاپیریال په شمول ځینو ټولګیو ته هم نقل سوي دي. د هلمند پوهنې رئیس داود شاه سفاري د لشکرګاه د نجونو په مرکزي لیسه کې رسنیو ته وویل لومړی پایلې ښیي چې دا کار د خوراکي موادو پرته د نور موادو په واسطه ترسره شوی دی.
دا به معلومه کړو چې دا د هوا د تاثیر لامل څخه دي. بله ناروغي ده ټیم هلته لیږل شوی ده. برسې ټیم هم د امنیت هم د توریزم د جنایي هغوی به برسې وکړي. کله چې دا معلومه شوه د چې شامل دی سره شریک شي.
دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د یو ښوونځي نجونې مسموم کیږي. تر دې وړاندې د لشکرګاه د پولیسو په روزنیز مرکز کې یو شمیر پولیس مسموم سوي ول چې د مسؤلینو په خبره تر وخت تیر مشروبات نه استفاده کړی وه. د هلمند د امنیت امیر سمنوال ګلی خان وایي د دوی څېړنې روانې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول تر اوسه په دې پیښه کې د چا لاس لرل نه تایید او نه هم رد ولای شي.
په دې اړه باندې وو دا ټیم حالت دی ټیم خپل برسی کوي د شفقانی ته مو هم وظیفه ورکړې ده. شاید هم خپل ټیم د تفکر واچوي وګورو چې اخر نتیجه به څه شي.
که هم د پولیسو او ملي امنیت تحقیقات لنه دي بشپړ شوي، خو ویل کېږي د ښوونځي د لابراتوار د موادو په شمول امکان لري د یو شمیر سپریګانو نه چې د مسموم کولو خاصیت لري استفاده شوی وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم حمید مومند کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن ډیره د ملي شورا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د اعلان پاړه او په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د بلې نړیوالې غونډې د جوړېدو پاړه بیلابیلې لیکنې خپرې کړې دي. مسیر روزپانه لیکلی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پخوا په سر ویلی دی چې په اعلان شوې نیټې انتخاباتو ته ژمن دی، خو د پخوا په سر د دې ژمنې د ماتېدلو امکان هم موجود دی. روزپانه لیکلی دی که انتخابات د تلې په 28مه وشي او که لسو میاشتو ځنډ وروسته، خو خبره دا ده چې د انتخاباتو په تړاو پراخې اندېښنې لا هم په خپل ځای پرتې دي. ملي ارمان روزپانه لیکلی دی چې ملګرو ملتونو د ملي شورا او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی او لیکلی دی چې رانه او د ټولو په ګډون جوړېدونکو انتخابات هغه څه دي چې په افغانستان کې د سیاسي واک د لیږد د دیموکرات بهیر څرګندوي کوي. هیواد دولت ورځپاڼې به د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه په خپل یو مطلب کې د ولسي جرګې د ځینو غړو او رئیس دا انتقادونه راغستی دي چې ګواکې د انتخاباتو کمیسیون د ملي شورا او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو نیت نه لري. ورځپاڼه لیکي چې د ولسي جرګې رئیس پر ولسمشر او اجرایي رئیس چې د ده په وینا په انتخاباتو باور لري غږ وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون نه خو د انتخاباتو د ترسره کولو اراده لري او نه هم ظرفیت لري. د افغان سولې په تړاو په سعودي عربستان کې راتلونکې میاشت جوړېدونکې غونډه هم د ورځپاڼو په سرلیکونو کې ځای کړی شوې ده. ویسا ورځپاڼې د سولې د عالي شورا په حواله لیکلی دی چې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د نړیواله غونډه تر راتلونکې یوې میاشتې پورې جوړېږي. ورځپاڼې وړاندې د دې شورا د مرستیال حبیبه سرابي او یوې بلې استازي اصیله وردک خبرې هم راغستې دي چې ویلې دي دوی د هر هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دغه دواړو میرمنو په هلمند کې د افغان میرمنو لخوا له پیل شوې پرلت څخه هم ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغانانو د سولې غږ ته د مثبت ځواب ووایي. دنیا ورځپاڼې لیکلی دی چې په سعودي عربستان کې جوړېدونکې غونډه د دیني عالمانو نړیواله غونډه ده چې پکې د افغانستان سربیره د بېلابېلو هیوادونو دیني عالمان برخه اخلي. ورځپاڼه د سولې د عالي شورا د ځینو چارواکو په حواله لیکي چې د دیني عالمانو دې غونډې ته تیاری روانې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په هلمند کې د پرلت د ګډونوالو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلی دی تر هغو چې طالبان د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي نو دوی به خپل احتساب ته دوام ورکړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 نارینه او ښځې د سولې له دې کاروان سره یو ځای شوي دي.
په هندي کشمیر کې تشدد بیا زیات شوی. په تازه نښتو کې هم هندي پوځیانو او هم افراطي وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د هندي کشمیر سیمه ایز چارواکي وایي له افراطي وسلوالو سره د سرینګر په جنوب کې څو درنې نښتې کړي چې په نتیجه کې درې هندي سرتیری او 14 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په همدې سیمه کې درې ملکي وګړي پر اعتراض کوونکو د پولیسو په ډزو هم وژل شوي دي. اعتراض کوونکي چې شمیر یې زرګونه کسانو ته رسېده د ښار واټونو ته راوتلي وو. پر پولیسو یې د کانو ګزارونه کول او د هند د واکمنۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. د سرینګر په مرکزي سیمه کچدوره کې هم نن مظاهرې وشوې. مظاهرچیانو د هغو پوځي عملیاتو د مخنیوي هڅه کوله چې د هند پوځ د مشکوکو افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پلان کړي دي. چارواکي وایي اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو او په داسې حال کې چې پوځ د وسلوالو تروریستانو پر ضد عملیات کول دوی مخې ته ودرېدل. د راپورونو له مخې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره لومړی له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او وروسته یې ډزې وکړې. وروسته له دې چې افراطي اسلام پالو ډلو د اعتراضونو لپاره غږ وکړ چارواکو ټول ښوونځي بند کړل. د کشمیر د پولیسو یو مشر ویلی دی چې د هند پوځ د یکشنبې ورځې په ماښام داسې معلومات ترلاسه کړل چې وسلوال د سرینګر د جنوب په 50 کیلومترۍ کې په یو کلي کې ځای پر ځای شوي دي. سرینګر د هندي کشمیر پلازمینه بلل کیږي. کشمیر په 1947 کال کې د هند له ټوټې کېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي سیالان دي ویشل شوی دی او دواړه پر دې ټوله سیمه د مالکیت دعوه لري. خو په دې منځ کې یو شمیر افراطي اسلام پالو ډلو هم له اتیایمې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې د هند حکومت پر ضد جګړه پیل کړې. د هند حکومت وایي چې پاکستان د دې ډلو ملاتړ کوي. په دې سیمه کې تر ټولو لویه ډله حزب المجاهدین ده چې د هند د پوځ په نننیو عملیاتو کې په 14 وژل شویو کسانو کې 8 تنه د همدې ډلې غړي وو او چارواکو ویلي دي چې د هغو د مړو له معاینې وروسته ورته معلومه شوې چې دا کسان د حزب المجاهدین غړي وو.
د سولې د نوبل جایزې تر ټولو ځوانې ګټونکې ملالی یوسفزی پاکستان ته خپل سفر پای ته ورسوه او د لندن پر لوري روانه سوه. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر نه.
د انجونو د زده کړې دغه ځوانه فعاله او کورنۍ د ورځې په سر کې د سختو امنیتي تدابیرو سره په اسلام آباد کې له هوټل څخه ووتل او د بینظیر بوټو نړیوال هوایي ډګر څخه د لندن پر لور روانه سوه. ملالی یوسفزی د پاکستان له چارواکو مننه وکړه چې د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې هغه په یو پوځي هلیکوپټر کې د سوات تر درې بدرګه کړه. د په شمال لویدیځ کې خپل اصلي ټاټوبي منګوري ته ولاړه چیرې چې په 2012 کال کې په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا وشتل شوې وه. شل کلنه ملاله د شنبې پر ورځ دغه ښارګوټي ته په سفر کې خپل کور ته ولاړه او په همدې ځای کې له خپلو دوستانو او د سیمې د مشرانو سره ولیدل. ملالې چې د انجونو د تعلیم د هڅو په لړ کې د طالبانو هدف وګرځېده یو ځل بیا د منګورې اوسیدونکو او مشرانو ته د تعلیم پر شیګڼو خبرې وکړې.
زه د سوال پر خلکو ته دایم چې تاسو ډېر بهادر خلک کې تاسو ډېر سختې نه پېښېږې نو موږ په کار چې موږ دا زه د تدریس ټیچران دي استادان دي پرنسپلان دي چې د سکولونو او د اعلی تعلیم او د پیغام چې دا ورسي او چې سوال چې دغه داسې علاقه شي په پاکستان کې چې په کوم ځای کې هر یو علاقه هر یو جنې چې هغه اعلی تعلیم چې حاصل
ملالی په دې سفر کې ویلي چې په پام کې لري په بریتانیا کې د خپل سبق تر بشپړېدو وروسته د تل لپاره بیرته پاکستان ته ولاړه سي. د یوسفزی تره محمود حسن د دوشنبه په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ملاله له پاکستان څخه د شو او نه هېرېدونکو یادونو سره ولاړه، خو وایي د دې لپاره بیرته بریتانیا ته ستنه سوه چې لا یې هلته زده کړې پای ته نه دي رسېدلې. ملالی یوسفزی د دې سفر پر مهال د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د هغه په دفتر کې ولیدل او ویل چې پاکستان ته بیرته تګ یې د ژوند یوه تر ټولو ښه ورځ وه. ډېری پاکستانیانو د هغې تود هرکلی وکړ، خو ځینو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د ملالۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. نوموړي په دې اړه د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې نه پوهېږي ولې د باتعلیمه خلکو لخوا له دې ډول انتقاد سره مخ سوې ده. د ملالۍ یوسفزی اصلي ټاټوبی مینګوره د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله له کلي څخه ډېر لرې نه دی. ملا فضل الله په 2005 کال کې دغه سیمه ونیوله او په 2012 کال کې برید کوونکي وګمارل چې د زده کړې دغه ځوانه فعاله په نشه کړي. ملالۍ تر ټپي کېدو وروسته بریتانیا ته یوړل سوه او تر درملنې وروسته هلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږي.
یو فلسطینی ځوان چې درې ورځې مخکې د غزې په تړنګ کې د اسرایلي پوځیانو په ډزو ټپي شوی و نن ساور کړه. اسرایل وایي چې د غزې د پراخو اعتراضونو پر مهال یې د حماس ډلې د پوځي څانګې غړي په نشه کړي. احمد تکلو نور تفصیل.
29 کلن فارس الرګب د جمعې په ورځ د غزې په تړنګ کې د پراخو اعتراضونو پر مهال د اسرایلي پوځیانو په ډزو زخمي شوی و. هغه چې په خېټه کې په مرمۍ لګېدلی و نن په روغتون کې سا ورکړه او له دې سره د وژل شویو فلسطیني اعتراض کوونکو شمیر 1300 ته ورسېد. اسرائیل وایي ډزې یې پر هغو کسانو کړي دي چې اعتراضونه یې پارول، خو د اسرائیلي پوځیانو لخوا د ځواک کارولو ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافع ډلې اندېښمن کړي دي او دوی د دې وژنو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. اسرائیل وایي په وژل شویو کسانو کې لاس د حماس ډلې د پوځي څانګې چې لویدیز هیوادونه یې تروریستان بولي او د نورو وسلوالو ډلو فعال غړي وو. حماس تایید کړی چې د دې ډلې د پوځي څانګې 15 تنه فعالان وژل شوي دي. د اسرائیلو د عامه امنیت وزیر ګلات اردن نن وویل چې هیواد یې د پوځ د اقداماتو په اړه د ملګرو ملتونو له تحقیقاتو سره د همکارۍ لپاره هیڅ دلیل نه لري. اردن وویل ملګرو ملتونو له ځانه د حماس د تروریستي ډلې د بهرنیو چارو وزارت جوړ کړی. په ګڼ شمیر ویډیوګانو کې چې اسرائیل د حماس لخوا د اسرائیلو پر ضد خپره شوي تبلیغاتي تصویر بولي، فلسطینیان ښودل کیږي چې ظاهرا چاته سمدستي خطر نه پیښوي خو په مرمیو لګیږي.
په یوه جالبه څېړنه کې ویل شوي چې د هوا په تودېدو کې موبایل ټلیفونونه هم رول لري. اسمت سروان نور معلومات ترکوي.
یوه تازه څېړنه ښیي چې موبایلونه د مځکې په تودولو کې رول لري. د دې څېړنې پر اساس چې په جورنال آف کلینر پروډکشن کې خپره شوې ده، موبایلونو تر 2010 پورې 40% ګلتونی یا موزر ګازونه خپرول، خو تر 2020 پورې به په 12% زیات شي. تر اوسه پورې د ګلتونی ګازونو اصلي عامل د کاربن یا لوګیو، فسیلي انرژي لکه تیلو، د کانونو استخراج او د هغو وړل او راوړل بلل کېدل، خو ډېر لږ کمپیوټر او موبایل ته ګوته نیول کېده. حال دا چې دا دواړه د هوا په تودولو او د ګلتونی ګازونو په خپرولو کې رول لري. د جورنال آف کلینر پروډکشن په خبرونه کې خبره شوې څېړنه وایي چې کمپیوټرونه، لپټاپونه، مانیټورونه، موبایلونه او ټابلیټونه او د غراس مخابراتي مرکزونه د نړۍ د هوا په تودولو کې ونډه لري. څېړنه وایي چې د موبایلونو ګلتونی ګازونه به چې اوس په کال کې 12 ټنه دي، 125 ټنو ته زیات شي.
تاسو له پیغامونو
خان کوچی د کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کوچان د سختي وشکالي سره مخامخ دي، له سخت مشکلات سره ایوانانه، د سخت څنګهټوب سره مخامخ دي. بل دا خبره ده چې دا د کندهار چې دي د مالونه د لشکرګاو د ریګو د ایلمن دا ټول مالونه پرې وزابل تر روان دي، او دغه د مازدا والا چې دي دا مازدا والا سخت ډیره کړی جن غواړي هر څه چې دی وایي دی مجبور دي هغه ورکوي. نو دا هله لرو چې دا ترانسپورت لار کوم مسولین چې دی باید شي خپل ټاکلې کراو ته وټاکې دي په خپل سر څارڅو جن واخیستل، هغه مجبور دي هر څو ورکوي. سخت درنه کرا د دوغونه درنه کرز ما په دا ډیر وخت نه پیدا دي چې دی جن اخیر نو دا موږ هله کوو چې ولسمشر پام ورته وکړي چې دا سی لا ترانسپورټ ورته اسانه کړي، لا یې پیسې کړي موټران ورته ونیسېږي. دوی زموږ د وچې مجبوري ته یو بل ځای ته په موټرو کښې ځغلی وي، هلته چې شېوه کښې هغه بیا مال نه وي پر موږ ټولې لا پر جوړو ځینې ولاړې. نو موږ دا هیله او ارزو لرو چې بېرته پاملرنه وکوي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته دې زما سلامونه او احترامات ورسېږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د برې شوترې نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د محلي پولیسو په معاش کې کوم لوړوالی راغلی باید چې په دې معنی اعلان وکړي چې څومره لوړوالی کښې راغلی دی. دغه دوو میاشتو معاش چې مونږ پاتې دغه مخکې یو معاش راغلی و، هغه خو جګ نه و، هېڅ لوړوالی نه و کښې راغلی. خو اوس چې کوم جګوالی راغلی، څوک وایي درې سوه دي، څوک وایي دیارلس سوه دي. خدای دې وکړي په دې دقیق اعلان وکړي چې څو روپۍ معاش جګ شوی.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تخمینه جنجواو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان خبرې پیل کړې. د هلمند روغتیا ریاست وایي د لشکرګاه د نجونو په مرکزي لیسه کې د مسمومو شوو زده کوونکو او ښوونکو شمېر 250 ته رسېدلی دی. د پیښې علت لا نه دی څرګند سوی، خو د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې څېړنې پیل کړي دي. د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې نن 15 وسلوال طالبان په بمبارد کې وژل سوي دي. د افغانستان په شمال کې د شلمې فرقې ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو نن په دشت ارچي کې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې د حملو لپاره پلانونه جوړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیې ته روان دی. پوتین به سبا له ترکیې سره د همکاریو د عالي شورا په چوکاټ کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري، او ټاکل سوی ده چې د چهارشنبې په ورځ پوتین او اردوغان دواړه د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره پر نړیوالو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو د خبرو لپاره کتنه ولري. او د هند تر اداره لاندې کشمیر کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د نښتو له امله نن شدید امنیتي بندیزونه لګول شوي او ډېرې سیمې تړلې دي. په سیمه کې پرون په نښتو کې چې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ وسوې لږته لږه 40 تنه ووژل شو.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. اوس هم واصل وصال سپورټي خبرونه لولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مرستیال لوبډل مشر وایي د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو کې به د افغان لوبډلې ګډون تاریخي وي. راشد خان په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله اوس مهال په هره برخه کې ښه لوبغاړي لري او کولی شي چې هره لوبډله له ماتې سره مخ کړي. د ده په خبره د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې سر له اوسه خپلې تیاری پیل کړي څو نړیوال جام کې ښې لوبې ترسره کړي. د کرکټ د نړۍ دغه نوموته ستوری وایي ستر ارمان یې دا دی چې هېواد ته نړیوال جام راوړي او له دې لارې ولس ته خوښۍ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د غوروي پړاو سیالیو په لومړي پړاو کې له پرله پسې ماتو وروسته وتوانې چې نړیوال جام ته د وتو تر څنګ د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړي. د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالۍ چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي لا ورته نږدې 13 میاشتې وخت پاتې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې له 15 هیوادونو مخکې شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د فوټبال ملي لوبډلې د 168 امتیازونو په ترلاسه کولو سره وتوانې چې له 153 مقام نه 148 مقام ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا په کچه بیا 9 مقام ترلاسه کړی دی. د فوټبال د نړۍ د 206 هیوادونو په ډله کې جرمني د 1609 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی، برازیل د 1309 امتیازونو سره دوهم، او پرتګال بیا د 1306 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په دریم ځای کې قرار لري. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 2013 میلادي کال کې د ملکیانو لپاره مارچ میاشت تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر وایي چې په دې میاشت کې 121 ملکیان وژل سوي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په یو تازه راپور کې چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې ارقام پکې اعلان شوي د ولسي وګړو د تلفاتو د ډیرېدو خبر ورکړی دی. دا ډله وایي چې په دې میاشت کې 121 ولسي وګړي وژل شوي او 322 نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ رئیس عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې شپږ انتحاري حملې شوي چې 60 تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د په وینا 15 نور ملکیان د افغان ځواکونو په هغو عملیاتونو کې وژل شوي چې د وسلوالو پر ضد یې ترسره کړي دي. ښاغلی تسل د سړک غاړې ماینونه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو بل عامل بولي. دوی په دې میاشت کې انتحاري حملې زیاتې شوې وې. دغه شان هدفي حملې او دولتي ځواکونه چې کوم عملیاتونه کوي هم د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي چې لامل یې ولسي وګړي وژل کیږي. د ولسي وګړو مرګ ژوبله هر میاشت بېلابېل لاملونه لري. مثلا د فبروري په میاشت کې ډېری دغه مرګ ژوبله د هوایي حملو او په جنوري میاشت کې د سړک غاړې ماینونو د چاودنې له امله وه. دا په داسې حال کې دا چې د دې ډلې د راپور له مخې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې 96 تنه او په فبروري میاشت کې له دې هم ټیټه وه. په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله هغه څه دي چې هر کال د کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې د تاوتریخوالي له کبله 3438 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې په وژل شویو او ټپیانو کې له 2000 زیاتې مېرمنې او ماشومان شامل دي چې دا په یاده برخه کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې دا راپور چې ګوند افغان ځواکونه هم د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې لامل ګرځېدلی ردوي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی د مارچ د میاشتې په اړه چې د ملکی وګړو د خوندیتوب حکومت بنسټونو راپور خپور کړی چې ګوند په دې میاشت کې افغان ځواکونو لخوا 15 ملکیان وژل شوي دا موږ ردوو. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح‌الله مجاهد هم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې د یادې ډلې لاس لرل رد کړل. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي چې ډېری ولسي وګړي د دولت د مخالفو وسلوالو په حملو کې وژل کیږي. د خاغلی رحیمی په خبره افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ولسی وګړو ساتنه وکړي.
د کونړ د دنګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستانی ځواکونه د زکه د دوی پر سیمو د توپونو ډزې کوي چې هلته د پوستو د جوړولو چارې پیل کړي دي. روحلا انوري او نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکي وایي و کاله وشول چې د دوی پر خاوره او کورونو د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي او اوسی هڅه پیل کړي چې د دغو ډزو په جریان کې د ډیورن په فرضي کرخه امنیتي پوستې جوړ کړي او اغزن تارونه وغځوي. د دانګام قومي مشر زرمامد وایي
ډېر زیاتې د واړه ګورګا ساحه مشتلې ده. داسې د سلو خوا شاته وسم دوامداره لګېږي یا 10 منټه مخه یا 20 منټه یا کورونو کې لګیا دي. پاکستاني پوځ راختلې ده دلته یو څو باندې شوي دي. خلکو کورونه مشتلې دي، دلته جماعتونه مشتلې دي.
هغه وایي ولس تل خپلې خاورې او خلکو دفاع کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ډیورن په فرضي کرخه آبادی جوړ کړي او یا هم اغزن تارونه وغځوي. د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي جمال الدین سیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د توپچی بریدونو ترڅنګ پاکستانی ځواکونه د ډیورن په فرضي کرخه د آبادو جوړولو او کونډه تارونو غځولو ته دوام ورکړی دی.
ډېر وخت نه د کونړ ولایت په سرحداتو باندې دغه ډزم شروع دي. سیمه خاردار تار غځیږي. اوس په ځینې ساحو کې دلته مخته آبادین شروع کړي دي چې پاکستان حکومت غواړي چې دلته خپله آبادی وکړي. نو زموږ د خپل حکومت نه غوښتنه دغه ده چې دغه مسلې ته پام وکړي او ولس ته قناعت بخشه جواب ورکړي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم وایي چې د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونه دوام لري او هغوی چې پوستو جوړولو چارې پیل کړې وي هغه اوس د ولس په مرسته بندي شوي.
په وقفه شکل باندې د پاکستانی نظامیانو لخوا د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې مرمۍ راټول کیږي چې په تیر 40 ساعتونو کې 155 پورې مرمۍ په دنګام او شلتل ولسوالۍ باندې راټول شوي دي. ځاني تلفات نه لري خو خلکو ته په دغه کې مالي زیانونه اوښتي دي.
د کونړ اوسیدونکي وایي له 2010 کال څخه د پاکستان پوځ د دوی پر خاوره د توپونو ډزې کوي خو تر اوسه افغان حکومت ورته کوم متقابل ځواب نه دی ورکړی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا وزارت وایي د کابل د اندرا ګاندي روغتون په یوه برخه کې د بیات مرستندویه بنسټ لخوا د نسایي او ولادي نوي روغتون په جوړېدو سره به د مور او ماشوم خوندیتوب یقیني سي. تفصیل د ناجي صفي په راپور کې.
د کابل د اندرا ګاندي روغتون په یوه برخه کې د یو نوي روغتون د بنسټ ډبره داسې مهال ایښودل کیږي چې لا هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو مړینه د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د وروستیو سرویګانو له مخې په افغانستان کې د هرو سلو زرو امیدوارو میندو له ډلې 670 میندې د زیږون پر مهال مري چې په وینا یې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د دوشنبه په ورځ د یاد روغتون د بنسټ ډبرې د خودلو په مراسمو کې ویل
چې شفاخانه ان شاء الله به یک مرکز تحقیق
دغه روغتون به د سیړنې او پداس یو مرکز بدل شي چې د مور او ماشوم ډېرې ستونزې به هواري کړي او هغه ناروغي چې په افغانستان کې د درملنې وړ نه وي لدی وروسته به بهر ته د ماشومانو د لیګلو اړتیا نه وي او دغه ته به درملنه وشي.
د غروختون به د اتصال وخت خونو په درلودل سره په سلور پورن کې جوړ شي. په دغه مراسمو کې د بیات مرستندوی بنسټ رئیس انجینر احسان الله بیات ژمنه وکړه چې د غروختون د جوړولو تر څنګ به د تجهیزاتو په برابرولو کې هم پوره مرسته وکړي.
بعد از اکمال و تشخیص
به نمایندگی
از مردم افغانستان
ل تجهیز اوروس دغه روختون عامه روختیا وزارت ته ډالې شي. دغه روختون د تشخیصا رادیوګرافي مغلق ولادتونه جراحي د مور او ماشوم د سرطان درملنې سترګو اندوسکوپي او د وینې بانک برخه ولري.
بیات مرستندوی بنسټ له 2008 میلادي کال راهیسې 14 نور روغتونونه هم د هیواد په ویلابلو برخو کې جوړ کړی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی خو په وینا یې هڅې روانې دي چې په ولایتونو کې هم د میندو او ماشومانو لپاره لازم روغتي خدمتونه برابر کړي او په دې توګه په دغه شمېر کې لا کموالی راشي.
ډاکټر خان محمد عرفان د لشکرګاه له هغو ځوانانو څخه و چې د طالبانو لخوا د دوی د سولې د غوښتنې په ځواب کې تر مایوسه کوونکي بیانیې وروسته د نه خوړلو اعتصاب وکړ. هغه د دیني عالمانو په منځګړیتوب وروسته له 24 ساعتونو غذایي اعتصاب مات کړ خو کله چې کور ته ځي دوه نیم کلن زوی صبر کړی وي. الیاس دایی ته یې کیسه داسې وکړه.
ته دولت جواب راکړي چې زموږ په هر معنا باندې سره همکاري هم کوو. تاسو طالبان زره خپل خبره وکړه طالبان ته چې مو خلک واسطه دوی راته منفي جواب راکړي. دا د سوال چې تاسو ولاړ سي د کندهار اډیا ته ورسي کندهار میدان ته ورسي کوم بیس ته ورسي او شورا ته ورسي موږ ورته ویل چې موږ تاسو سره وړو نه یو موږ تاسو پر راسه جوړه سره وکړو کافر ته په دواړو ودرېږو چې ورور موږ ته نور جوړ دی نور مشکلات په وطن کې مه جوړوه. خو دا پر سر بیر زموږ خبره طالبان ونه منله. موږ په اتصاب باندې لاس پورې کړي چې دوه ورځې څلور ساعته د فارمول اتصاب وکړي تقریبا لس دولس کسان د کومارات ته ورسېدل چې په دې کې زه خپل شامل وم. نو وروسته علیمان واجبان راغلي و چې دا خلک چې اتصاب کړی دا باید نور اتصاب ونه کړي دا په اسلام کې ناروا دی. بیا موږ دوی ته احترام وکړي دوی راله ماښام نظر چیم و چې زموږ اتصاب مات کړي. بیا پس لاړو کورو ته.
کله چې کور ته ولاړې
بله
هغه داستان د چی سره مخ سی الته څه پرسی و
کور چې لاړم مټر می ودروي ګټه هرنګ و زما یو کښنه کوي دی نه نه راوته هرنګ ورته د رترانه غي مخته نو خو کور ته ګټ په خلاص سو د بنر مټر چیر وته ودر دی ما مټر ته فور ته کړ سره تخته نو ودر خلل ما یې سونه جاله کول نسته. کور چې لاړم روډي مخړل روډي وخت نو وخت چې مو مقصد چا وخت نه زه جمعه خبرسته کور ته خپل کښنه مشمان ته وایم دا لک چیر دی اشمت الله چیر دی مطلب ویل نسته اشمت الله بده دی نو څه ته به په خبره پاته وسارت سار چې سو تزما دې کله همیشه د نزد پر دره وشول ما هبه ملي سره وي بدر غژو کشول ما او یا به داس مين را سره کول خو زوی د تدا کول ملي زوی سره کوم اته به خدمت مرګ وز د خدای کښتم نور کار خلاص سمړ سو مره د شزو بغیر کښنیان خو کند کو کو راځي زای ور چې بغیر سره بودی وش تا کښتا د مشکل ورته پیښ سوي نو پاس لاغه د دې په تشوش کې ور نماز په دغه پرسو نو بیا زلا چولې وو زمیر لا چولې وو او د درې ور بلسي عملی پر رالي بر اخر ور سوار کړل نو ته په خنه ونه رسو دي راته ویل نه بوله یا کاز بیا ور سره غلې وو چې د شبخانه انتقال کې باندې چولې وو کاري سایبر کړي وو نو زه ردی وطن د فاره په سر په مال فارق قرباني باندې نظر یم نور دغه حالات زغمول ور نه دی
لومړی زوی ودا او تخپل وای زما سره مینه کول ټوکی کول صحیح لی دی څو امید دی زکه ته د وطن د نور ماشومان او د ژوند ژغورل د پر خیمه تر غلې وې حساب وکړو
زما لپاره ایو ډیر درنه ورس ودا د یو لس لپاره می د خپل کور او ټوټه قربانی سول په هیجم چې اولاد ډیر خوږوي زما زوی زما راتلونکی وو ما ورته دی هیلی درلودې ما غوښتل چې زوی می لوی سي او ردی هیواد لپاره د خدمت تشتن سي خو هیلی می ابو یو ډیر نازمی خور صورتلونکی می یو خیال پاتسو زوی می ذکر لدی نړی لاري چې زه د دې وې د ولس پر وښول بوختم یا الله ته ماته او بیا ټول خلکو ته هر ورځ قرباني کیږي صبر او حوصله راکړي
تاسو غوښتنه څه ده د چنګ تر پاینونه او څوک چې چاودنې کوي یا چاته چې تاسو د سولې ځلي غوړولې ده
هر ورځ نه خپل څه خنور پتنګ رالو دا قرباني مشه قرباني نه بولو د دې خپل سره قرباني هم ولاړم په سر امال باندې تر څو چې موږ دا غوښتنه طالب ورور ونه مني مشتر زغمول وړ نه د موږ نک شنو کال تیر چې پنځه کال کلاس کال تیر سم دغه نور مبارزه په دوام کوي
په هلمند کې د سولې د پرلات یو برخوال ډاکټر خان محمد عرفان و چې وایي دوه نیم کلن زوی د زړه د ستونزې له کبله سا ورکړې ده ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي یو کلیزر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې اوریدلی سي اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې اداري فساد د پراختیا پروګرامونو په وړاندې لوی خنډ دی
اروپای ټولنې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره په دریو برخو کې عمومي کمپاین پیل کړی دی د پراختیا خصوصي سکتور او د انتخاباتو په برخو کې د فساد د مواردو څیړل هغه څه دي چې اروپای ټولنه غواړي سږ کال ورته د حکومت مدني ټولنو خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي په افغانستان کې د اروپای ټولنې ویان عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د اروپای ټولنې موندنې ښیي چې افغانستان تیر میلادي کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه اقدامات کړي خو لا هم فساد د افغانستان ثبات تو پراختیا غوخلجی
اروپای ټولنه په دې باور دي چې د 2018 کال په لړ کې یو څه اقدامات پورته شوی دي چې فساد ادامه ولري خصوصا د پراختیا په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې ځان بسیاری نه په لور لاسي هغه تر پښتنه لاندې راولي
دا ټولنه وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي مرکز جوړول په دغه مرکز کې د زینو قضیو څیړل او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژي جوړول په یاده برخه کې د افغان حکومت د پام وړ اقدامات دي د اروپای ټولنې سګنۍ کمپاین د رسنیو ټولنیزو سایټونو او د پیغامونو د خپرولو لارې پیل شوې چې درې اونۍ به دوام وکړي د پداسې سال کې د شفافیت نړیوال سازمان وروستی راپور ښیي چې افغانستان که څه هم د فساد په درجه بندۍ کې ښه شوی خو لا هم د 1500 امتیازونو په لرلو سره د نړۍ په څلورو فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي د فساد سره مبارزه که هغه په هر کچوي اغیز لري خو نړیوالو ټولنو ته ښیي چې د کمپاین په کچه له دغو لومړنیو هڅو راووزي د دغې ټولنې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
د دې سره سره به زموږ کومله کچې د فساد باندې مبارزې یو برخه ده افشاګری برخه ولا چې څنګه نړیوال ټولنې کې یو شکل ته کانټین شروع کړي دوی هغه مافیایي په افغانستان کې د نظام کې ځان کې او دوی لاس لري کو دي کې د تاکو د افشاګری لپاره کار کوي ځکه اکثر خو افغانان په داخله هیواد کې ویری یې نشي کولای
اروپای ټولنه بیا وایي چې افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې د فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کېدی شي چې ټولې ګمارنې د وړتیا له مخې وي د اروپای ټولنې په څیر نړیواله ټولنې د افغان حکومت ښه کارونه وستایي او د هغو مفسدینو په نیولو کې مرسته وکړي چې له قانونه په تیښته کې دي
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو تاسو واوریدل چی در نوی کال در پیل پا ورزو که خون که عادلی پا تلگی که داس دعا که ولا اللہ تعالی دی در نوی دیر لسا و او نویم هجری شمسی کال در طول وطن او وطنوالو لپاره در سول او سکالی کال وگرزوی خوږو اوریدونکو تاسې هم امین ووایئ اوس به واورو چې د کلي ځوانان د څه لپاره راټول شوي دي
سیدا په ځوانانو غږو ته شور دی نه کوي چې په خبره سره پوښ
جمیل خوای والکانو تاسو لږ غلی شئ چې د ځوانانو د شورا په کارونو سره وغږیږو
کور مو ودا چې شور مو غلای کو اخا خبره دادا چې د نوی کال په ورځ ځوانانو د نیالګوی د کېنولو په اشر کې نام خدای ثواب وګاټو او ښه یې ځانونه ستړي کړل.
او جمیله هغه کار خو وسو، نوی کار یاد کا چې اوس به څه کوو.
ګل ماما ده ته خو مې تر دادا پورې پرېږده، په نوي کارونو هم خبرې کوو.
دا دوه مستانه بیا څنګه پاتڼو ګډاره روان دي؟
هلکه موسا ګله او خدای داد ګله، دا بیا مو څه خبره جوړه کړې ده چې د خوشحالۍ نه په اتڼ او ګډا سر یې؟
خدا داد ګلیا، دا ځوانان داسې ښه په زور او زیر پوهې که ته وایې ښه چې داسې ښه یې په خبره سرونه خلاص یې.
موسا ګله ساده ګله، ته مې مسکول ده پویوم مې. جمیله داسې ده چې ما او موسا ګل ځکه د خوشحالۍ نه لاسونه او پښې غورځول چې زړه دې بدمشه دوو خبرو ته ډېر خوشحاله و.
کومو دوو خبرو ته؟
ګل محمد خانه، یوه خبره خو دا ده چې زړه دې بدمشه د ځوانانو شورا بیا راټوله شوه او د خیر په کارونو یې لاس پورې کړ.
یار خدا داد ګلیا، هغه بله خبره به دې اول ورته کړې وه، ته وایې ښه د موسا ګل غوندې هوښیار نه.
خدای دادا، موسا ګل کومه خبره یادوي؟ اوس هغه بله خبره هم وکړه.
صحیح ده، هغه بله خبره خو دا ده چې زموږ او ستاسو په کلي کې د یوه ځوان بخت را بیداره شوی دی. زړه دې بدمشه ډېر ښه ښه فکرونه یې په سر کې ورګرځي.
دا کوم ځوان دی؟ موږ ته د خپل فکر ووایې چې د ځوانانو په شورا کې عملي کړو.
جمیله دا ځوان درښیم، زړه دې بدمشه دا خړکی ځوان خو وینې، ته صبر چې دا ټنډه خو یو ځل ښکل کړم. زړه دې بدمشه دا ځوان به اوس د خپل زړه خبره په خپله درته وکړي. وایه موسا ګله، بلای مه تر منځ کوه.
ځوانانو خبره دا ده، ته وایې ښه دا ستاسو موسا ګل چې دی په ویښه او خوبونو کې یوه کار ته ډېر ضرورېږي، ته وایې ښه.
کوم کار ته موسا ګله؟
هغه خو داسې ده چې که دا د کلي له کوڅو او شاوخوا نه د ښځلو ډیرانونه د ځوانانو په اشر پاک نه ځي، ته وایې ښه له دې ښځلو مزلو به لویې بلاوې جوړې شي، دې ټول کلي ته به رقم رقم مرضونه راولي، ته وایې ښه که څنګه خدای داده.
نه نه، ولې به کنه یې مایلې؟ خو دا خبره دې څنګه وکړه؟
دا مې ځکه وویل چې د تفریح زنګ دې وانورېده. هادې ټولې نجونې ووتلې، راځه چې تفریح وکړو.
هیلې ته لږه کښېنه، د یو کتاب خبره درسره شریکوم. ما لوستی، ډېر ښه تاثیر یې راباندې کړی دی.
وای ښه، ته وایې چې زما دې ورته تا لوسته کړه.
په کتاب کې د تکړه او پلټونکو خلکو په اړه یو مطلب و چې ومې لوستو، له ما سره هم یوه نوی هیله پیدا کړه.
خو داسې راته ووایه چې څه یې لیکلي وو.
لیکلي وو چې کامیاب خلک د هر نوي کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره یو پلان جوړوي چې زه به د کال تر اخره دا کارونه کوم.
هو رښتیا هم، که څوک یو ارمان ولري او هلې ځلې وکړي بیا یو ځای ته رسیږي.
هیلو، زما د زړه خبره دې وکړه. په دې کتاب کې همدا لیکلي وو چې په پرله پسې کوشش سره انسان ډېر څه یادولی او کولی شي.
فرزانې، که رښتیا یې درته ووایم، موږ او تاسو تنبلي کوو. که په ځان یو څه خواري تېره کړو او کوشش جاري وساتو، د دنیا له خلکو کم نه یو.
آفرین، بیا دې هم ګل خبره وکړه. خو سږ کال ما په کلکه ملا ورته تړلې چې د کال تر اخره به زه دا اوسنۍ فرزانه نه وم، یوه بله فرزانه به وم چې یو نوی څه به مې زده کړي وي.
ګوره نوې فرزانې، بخیلي به نه کوې، هیلې نه به هم نوې هیلې جوړوې.
هیلې دې هم ښه کوشش وکړي. وایم داسې هیلې به شي چې بڼکې به یې د موسا ګل نه ته اوس هم ښکلی وي.
ته ټوکې مه کوه، خو زه هم ځان ته یو پلان جوړوم او د دې کال تر اخره به خامخا ډېر څه زده کوم.
همداسې به کوو هیلو. انشاءالله زه خو به په دې نوي کال کې قرآن کریم ښه په تجوید زده کوم، بل به کمپیوټر هم ښه یادوم او بل به هم د انګلیسي په یادولو کې ډېر کوشش وکړم. او رښتیا یوه بله ضروري خبره.
بله کومه خبره؟
د صف ټول جنکو ته به وایو چې یاره یوازې په نوي کال کې یو مهم هدف ته ځان لپاره وټاکي او زړونه دې ورسره وتړي، انشاءالله چې کامیابې به شي.
ترور بیبی نن خو ډیره خوشحاله ښکاري.
مادم د معاوني صاحبې نه پیسي په رښتیا د تعلیم والای و زه نن ډیره خوشحاله یم چې معلمه صاحبه عدلام د ښځو د شورا دفتر ته راغلې ده.
کور دې ودان ترور بیبی، الله دې په ایمان خوشحاله
که. امین د دې خوږې دعا دې جار سم له ټولو مسلمانانو سره.
ترور بیبی، معلمه عدلې ته خو زم خوشحاله یم. زمون خو معلمه ده، ډېر څه مو ترې زده کړي دي. خو ویې نه ویل چې ډېره موده وروسته څنګه د شورا دفتر ته راغلې ده.
ختیجې، یو عرض مې راوړی. ما وی چې ترور بیبی به لږ مرسته راسره وکړي.
وایې په غبرګولې وو مرسته به ولې نه کوو؟ خو ته مې په خبره وپوهوه چې د څه شي مرسته وکړو.
ترور بیبی، د سواد زده کړې په کورس کې شاګردانو رایاده کړه چې د مولوي صاحب لور زینبې هم مکتب لوسته او هم دیني سبقونه.
زینب خو د چا خبره، د ټولو نجونو او ښځو د پیکې ګل ده، ډېره پوه او خیاره ده.
همداسې ده، زما شاګردانو ماته وویل چې که زینب د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د دیني علومو معلمه شي، ښځې او نجونې به ډېر څه ترې زده کړي.
وایم د زینبې لپاره خو به موږ ټول خپل وس کوو. معلم صاحب عدلی، ته بیا غمه اوسه، دا خبره مې ډېنګه په زړه پورې وتړله، وپوهېدې؟
ښه ده شې ترورې، بېتا دې نه شو.
یاره معلم صاحبې عدلې، د زینب د پوهې په برکت به شاګردانې په ډېرو شیانو وپوهېږي. اول خو ښه دی چې ستاسو په کورس کې ورته وظیفه پیدا شي. کارته ونه شوه، زه به هم په خپل مکتب کې ورته کوشش وکړم چې د دیني علومو معلمه شي.
وایم په خوله دې برکت شه معاونې صاحبې نفیسې، ډیوه چې هر ځای لګېدلې وي رڼا خپروي.
دا زینبه ماته ډېره بختوره ښکاري. نه مو خدای دې وي د خپلې پوهې له برکته هر چېرته ورته کار پیدا کېږي.
خدیجې ته ښه وایې، ښځینه دیني ښوونکې به په زده کوونکو نجونو او د کلي ولس په ټولو مېرمنو ډېر ښه اثر ولري. هغه ځکه چې په دین کې د ښځو او سړیو د حقوقو ډېرې لارې او طریقې شته چې زموږ خلک نه دي پې خبر.
یار شفیقې، نام خدای دې وي سکل خو فصلونه ډېر ښکلي دي.
د اسلام پلاره، خدای دې له بدو سترګو وساتي، د سړي د زړه په کې خوشحاله شي.
زه خو یم کورې ودان موساګلم سکل د دیقانانو سره ډېره خواري کوله، خدای شته ښځه د تیت خونې پیدا کړي.
اوهو، او موساګل دې یاد کړ؟ هغه د بارې په شا دی او لاسونه یې په دوه نیولي دي.
ته صبر چې غږ پرې وکړمه.
موساګله، او موساګله،
خانصر
دی خو راشه چې په کار مې دی خو راشه.
وایم د سترګو په رب کې به درسم. ته وایې ښه
ورورو راځه چې بار دې په شا دی ونه غورځېږي. ورورو راځه.
خانصر دا دې در ورسېدم.
موساګله ستړی مې شي.
ته صبر چې دا دې نیالګیو بار کېدم، بیا به ځواب درکړم. جنتی سی ده اسلام موری، خدای ده ده کل لماسی و چیخته نکته وای کن.
آمین. موسا گلا ستره هم وی خلاسونه دی پو دعا نیولی و چه دی ویل؟
که ده سوال دان خان سب کرده و تو وای کن، بیا به می زواب ور کرده و ده شر میگم.
یاره موسا گلا خزماتی وای ده چشی دوانی کولا؟
خان صاحب، مولوی صاحب می اوریدلی چې د نیالګیو کرل صدقه ده. سبا یې بل سبا د کلي ځوانان اشر کوي، د کلي کوڅې پاکوي. ته وایښه ما دا نیالګي واخیستل، ما وی نوی کال دی، دا به م په ځینو ځایونو کې کینو.
د نیالګیو صدقه دې قبوله شه، خو د دعا خبره دې ونه کړه چې د څه لپاره دې کوله.
خان صاحب، اصلا د مور نه شرمېږم. ته وایې که
موسا ګله مه شرمېږه، زه خو دې د مور په ځای یم.
و هغسې خو ته مې د سنم ګله دې په ځای یې. ته وایې که داسې ده چې مور مې په زرپوري مرکه راته کړي.
ته څه وایې ولکه؟
هو خو خان صاحب، اصله خبره دا ده چې هغوی ډېر ولور غواړي. ما خدای پاک ته دعا وکړه چې دا د نیالګیو صدقه مې قبوله کړي ته وایې که، او زرپوري مې په نصیب سي.
امین امین، خدای دې وکړي.
خیر بهشه خان صاحب، ای د اصله مورې، تم دعا راته وکړه کنه ته وایې که دعا دې خدای قبوله کړه، یو ښایسته شال به درته واخلم.
یاره موسا ګله،
ګرانو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونه په ډراما کې فرزانې خپلې ټولګیوالې هیلې ته د یو کتاب خبره داسې کوله: کامیاب خلک د هر نوي کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره نوی پلان جوړوي. ښه ګرانو اوریدونکو، که تاسو د هر نوي کال په پیل کې د ټول کال لپاره ځینې مهم هدفونه وټاکئ او د ترسره کولو لپاره یې منظمې هلې ځلې وکړئ، په ژوند کې به مو کوم مثبت بدلون راشي. دا هم وایي چې د یو کلی زرغه ګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی.